بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 14مه د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 14مه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې چین ته د اروپایي مسؤلینو د پرله پسې سفرونو تر شا هدفونه څه دي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د روژې د 14مې نیټې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به لویدیځ آسیا په 13 اونۍ کې پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالب لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د دنیا سیاسي بدلونونه د ایران د دښمنانو د جبهې د کمزوري کې دا په لړ کې دي. د وری په 15مه نیټه په ټول ایران کې د قدس د نړیوالې ورځې لاریونونه ترسره کیږي، او افغانستان له ایران سره د اوبو تړون ته ژمن دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د دنیا سیاسي بدلونونه د ایران د دښمنانو د جبهې د کمزورتیا په لړ کې دي. زمو خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د دنیا سیاسي بدلونونه ډیر چټک او په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو د جبهې د کمزورتیا په لړ کې وبلل، او وی فرمیل له دغه فرصت څخه د استفادې لپاره بهرنی سیاست باید خپل تحرک، نوښت او فعالیتونه زیات کړي. حضرت آیت الله خامنائی پرون مازیګر د ایران د نظام له مسؤلانو او چارواکو سره په کتنې کې د راتلونکي دنیا په نوي نظم کې د ایران ضد د جبهې د کمزورتیا د نښو په بیانولو سره وویل، د امریکا په 2 کاله مخکې انتخاباتو کې رامنځته شوي 2 قطبونه اوس هم په شدت سره شته. هغه حضرت د امریکا د کمزوري کېدا د نښو په بینولو سره جوته کړه، امریکا د اوکراین جنگ پیل کړ، خو دغه جنگ له اروپایي متحدانو سره د واشنگټن د واټن د رامنځته کېدا سبب شوی، او د اوکراین د جنگ توان اروپایي هیوادونو ته رسیږي خو ګټه امریکا ترلاسه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د صهیونیست رژیم، یعنی د ایران د اسلامي جمهوریت د بل دښمن په هکله دې ته په اشاره سره چې دغه رژیم په خپل 51 کلن ژوند کې هیڅکله د نن ورځې په شان له سختو مشکلاتو سره نه و مخامخ، د صهیونیست رژیم د دړې وړې کېدا حالت او ګډوډۍ ته اشاره وکړه. اوی فرمیل صهیونیست رژیم سیاسي لړزانتیا لري، او په 4 کلونو کې په اسرائیلو کې 4 لومړي وزیران بدل شوي دي. په اسرائیلو کې د ګوندونو ائتلافونه جوړیږي او بیا دړې وړې کیږي. په ټول جعلي رژیم کې سخت 2 قطبونه شته، او د اسرائیلو په ځینو ښارونو کې د سلګونو زرو خلکو مظاهرې د دې ښودنه کوي، او دا چې اسرائیل وغواړي په 2 توغندیو ویشتلو سره دغه کمزورتیا جبران کې ممکنه نه ده. حضرت آیت الله خامنه‌ای د وی مقالې خبرېدا ته په اشاره سره چې وایي ډېر زر له اسرائیلو څخه یو شمېر کسان وځي چې شمېر یې 2 میلیونو ته رسیږي. د دغه رژیم د دړې وړې کېدا نږدې کېدا په هکله د سهونیست رژیم پرله پسې خبرداري د سهونیستانو د کمزورتیا نورې نښې وبللې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلې وینا په بلې برخې کې د ایران د داخل لپاره د دښمنانو د سیسو ته اشاره وکړه او وی ویل د ایران د داخل لپاره د سیسی وی او وی به چې د تیر کال بلواوی چې د ښځې د مسلې په پلمې ګرځولو او د لویدیځو هیوادونو د جاسوسۍ ادارو په ملاتړ سره ترسره شوې په دغو د سیسو کې شامل وې. هغه حضرت په لویدیځو هیوادونو کې د ښځو ناامنه او خوشینونکي حالت په اشاره سره وویل دغه هیوادونه چې په ځینو کې ښځې په خپل اعتراف کوي چې په واټونو کیمپونو او پوځي ځواکونو کې هم امنیت نه لري او حتی مثلا سترمنې مسلمانې مېرمنې هم چې د شکایتونو لپاره محکمې ته ورغلي دي د کسانو لخوا وژل کیږي او شهیدانې کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره چې د ښځو لپاره تر ټولو لوړ مقام تقیل دی یوه لاره او خط کاږي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د تیر کال په پیښو کې د ایران د ځینو کسانو د دوکې خوړلو په باره کې وویل د هیواد د نن اکثرو کسانو چې دوکای خوړلې وه د خارجي دښمن او د ایران د باندې د خاینو کسانو په پیروي کولو سره د ښځې د ازادۍ شعارونه ورکړل کوم چې د منطقي دلیل او د متینو خبرو پر ځای له چټي خبرو سره یو ځای و. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په دې خبرې باندې ټینګار سره ډیری کسان چې د ستر خلاف دي د دغه کار د تحریک شاته یعنی د دښمن د جاسوسۍ د رول له پلانونو خبر نه دي او زیاته کړه کچېرې دغه کسان پوه شي د ستر د مخالفت او له حجاب سره د مبارزې شاته کوم کسان او کومې ادارې ولاړې دي دغه کار نه کوي ځکه چې په دوی کې ډېر کسان د دین او د تزارو او د روژې د میاشتې او د دعا خاوندان دي. هغه حضره زیاته کړه دغه مسله به په پریکنده توګه حل شي هماغه ډول چې د انقلاب په لومړۍ اونیو کې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د حجاب او ستر مسله ضروري او په پریکنده توګه بیان کړي وه. د بشری حقوقو د شورا اقدام د خوشینه وړ دی. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چاپی د ایران پر ضد د بشری حقوقو د شورا د پریکړه لیک پر داول سره د سیاسي هدفونو لپاره د بشری حقوقو ښکاره لاسوهنه د خوشینه وړ وبلله. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په تیرې سه شنبې ورځ په ایران کې د بشری حقوقو د حالت پر ضد د انګلستان او د آیسلینډ وړاندې شوي پریکړه لیک په 23 مثبتو 8 منفي او 14 سپینو رایو سره تصویب کړ. د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان نصیر کنعانی په جنیوا کې د بشری حقوقو د شورا په 215 غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د بشری حقوقو د شورا سیاسي پریکړه لیک ته په غبرګون کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د بشری حقوقو د حالت د پریکړه لیک پلان چې د خپلې خوښې په تفکر له غرض او له ټکر څخه ډک او په سیاسي هدفونو سره برابر شوی دی مردود ګڼي او د ایران ضد تفلي ځانګړي راپورټر د ماموریت تمدیدول هم غندي. نړیواله ټولنه د بشری حقوقو له موضوع د ناوړه استفادې کتونکو د فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د بشری حقوقو د کمیټې مشر کاظم غریب ابدی ویل نړیواله ټولنه د بشری حقوقو د موضوع په ارتباط له نړیوالو سازوکارونو څخه د ناوړه او زری استفادې او د سیاسي ګټو د ترلاسه کولو د تجربه کولو په حال کې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشری حقوقو د کمیټې مشر کاظم غریب ابدی په ایران کې د بشری حقوقو د حالت پر ضد د پریکړه لیک د مساویدې د تصویبولو د ځانګړي راپورټر جاوید رحمان د ماموریت د یو بل کال لپاره د تمدیدولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا فیصلې ته په غبرګون کې وویل د ځانګړي راپورټر د ماموریت د تمدید د پریکړه لیک ته د کمو رایو چول له بشری حقوقو سره له سیاسي چلندونو د هیوادونو د رضایت د نه ښودلو نښه ده. د وری په 15 نیټه د کوس ورځې لاریونونه ترسره کیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د کوس د نړیوالې ورځ یو د دفاعي د کمیټې مشر بوری جنرال رمضان شریف زیاته کړه پلستین د اسلامي دنیا د وحدت چورلیز او کوس د ازادۍ په درشل کې د روان کال د کوس د نړیوالې ورځې د اصلي شعار په توګه انتخاب شوی دی. د روژې د مبارکې میاشتې اخري جمعې ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په نوښت د قدس نړیواله ورځ نومول شوې ده. د اسلامي ایران او د عربستان خارجه وزیران سبا کتنه کوي. زمون خبریال راپور کړی د سعود عربستان الشرق الاوسط ورځپاڼې چې له لندن څخه چاپیږي. د خبرو سرچینو په کولو ویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن پرهان به سبا په چین کې له یو بل سره کتنه او خبرې وکړي. افغانستان له ایران سره د اوبو تړون ته ژمن دی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو موقت حکومت د اوبو او د انرژۍ وزارت وویل یوازې له ایران سره د اوبو تړون لرو او هغه ته ژمن هم یو. د افغانستان د طالبانو د حکومت د انرژۍ او د اوبو د وزارت د پلانونې د ادارې مشر رافی الله ستانغزي په تېرې سه شنبې ورځ په هیواد کې د اوبو د رسولو د پروژو د اجرا لپاره د دغه وزارت د پروګرامونو په بینولو سره ټینګار وکړ. افغانستان یوازې له ایران سره د اوبو تړون لري او دغه تړون ته ژمن هم دی. پاکستان له اسرائیلو سره د اړیکو ټینګول رد کړل. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له صهیونیست رژیم سره د اړیکو عادي کول رد کړی دي. خبرونه فایته ورسېدل.
چارواکی وایي په بلخ ولایت کې د داعش پاک غړي وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي د بلخ ولایت په نارشایي ولسوالۍ کې د داعش پر پټنځای د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ ویان محمد آصف وزیری ویل چې دغه عملیات تېره شپه 9 بجې پیل او نن غرمه شاوخوا 12:30 بجې پای ته ورسېدل. د بلخ د والی پر دفتر لبرید او په مزار شریف کې د تبیان فرهنګي مرکز او اوا خبری آژانس د نمایندګۍ په دفتر له ترهګریزو بریدونو وروسته په مزار شریف ښار کې د داعش پر پټنځایونو د اسلامي امارت د ځواکونو بریدونو زور اخیستی دی. بلخوا د نیمروز امنیه قمانداني وایي د داعش پر وړاندې په خپلو عملیاتو کې د دغې ډلې څو پټنځایونه له منځه وړي دي. د نیمروز د امنیه قمانداني ویان مولوي ګل محمد قدرت وویل چې تېره شپه دغه ولایت امنیه قمانداني او کشفي ځواکونو په نیمروز کې د داعش پر پټنځایونو ګډ عملیات کړي دي. د ښاغلي قدرت په خبره د داعش ټول غړي د دوی د عملیاتو د پلان د پلي کېدو مخکې له منځه وړل شوي، خو د وژل شوو کسانو په اړه کره شمېره نه ده ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د تیرو کلونو او تجربو په پرتله په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول کنټرول او لمنې ورټوله شوې ده. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه دا ډله په افغانستان کې په مخفي ډول ځینې بریدونه کوي، خو د 2% ډېره کمه ده. مجاهد په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د ځینو هیوادونو اندېښنې رد کړې او هغه یې پروپاګاند بللی. مجاهد وایي ځینې کړۍ او هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش حضور غټ وښیي، خو دا حقیقت نه لري. فضل غنی حق مال، تهران، رادیو کابل.
خبرونکو په دغه راپور سره زموږ د خبرونو برخه پای ته ورسیده.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې چین ته د اروپایي مسؤلینو د پرله پسې سفرونو تر شا څه هدفونه دي. کارپوهان په دې باور دي چې په راتلونکو ورځو کې چین ته د اروپایي کمیسیون د مشرې د فرانسې د ولسمشر او نورو اروپایي مسؤلینو سفرونه د اوکراین د جنګ د ختمولو لپاره د چین د وړتیا د کارولو په هدف سره ترسره کیږي. چین به نن او سبا د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون کوربه وي. د امانوئل ماکرون له حضوره هممهاله ټاکل شوې ده چې د اروپایي کمیسیون مشره روزولا فون در لاین هم بیجنګ ته سفر وکړي. له هغې وروسته ټاکل شوې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بریوک هم راتلونکو ورځو کې چین ته ولاړه شي. دا په داسې حال کې دي چې د اسپانیا بچه هم په وروستیو ورځو کې چین ته تللی و. د امریکا د ویلسن د فکر کوټې د څېړونکي نیکولا کارسینی په وینا تمه کیږي بیجنګ ته د اروپایي جګپوړو چارواکو په سفر کې د سوداګریزو بشري حقوقو او د تایوان د مسالې تر څنګ په ځانګړې توګه د اوکراین د جګړې په حق لباس او د نظر تبادله وشي. د کارسینی په اند د اروپایي کمیسیون مشره فون ډر لاین بیجنګ ته په خپل سفر کې له چین سره د اړیکو د دوام د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او اروپا کې د پانګونې لپاره هڅه وکړي چې دا مسله کولی شي امریکا لپاره درنې پایلې ولري. د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د اروپا د چارو کارپو ویلیام دروزدیاک بیا وایي چې بیجنګ ته د اروپایي جګپوړو چارواکو سفر کولی شي د چین او اروپا ترمنځ په اړیکو مهم اثرات وکړي. دروزیاک زیاتوي د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون د اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره د چین د منځګړیتوب لیوالتیا لري او په دې باور دی چې چین باید خپلې وسلې د خپل ملګري روسیې په واک کې نږدي. د فرانسې ډیپلوماټانو په باور مکرون په دغه سفر کې بیجنګ ته یو روښانه پیغام ورکوي. د فرانسې ولسمشر باوري دی چې د ماسکو بیجنګ د پراخو همکاریو سربیره اروپا ته دا نشي زغملی چې چین روسیې ته وسلې واستوي. که داسې وشي د اروپا او چین ترمنځ به په سوداګریزو کې ستونزې رامنځته کیدلی شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو. سم د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه اووه اویا کاله پخوا د اووه شپیتم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په 14 نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام د وینې د بدل اخیستلو د پاڅون مشر مختار ابن ابو عبیده ثقفي شهید کړی شو. مختار بن ابو عبیده ثقفي د معاویه ابن ابو سفیان له هلاکت وروسته د عراق د کوفه په هغو انقلابي مشرانو کې شامل و چې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د استازي حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام له تړې وکړ، او په نتیجه کې د عبیدالله ابن زیاد لخوا په کوفه کې د یزید عامل و ونیول شو او زندانی کړای شو. مختار د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون په ورځو کې هم هغه راز د عبیدالله ابن زیاد په زندان کې و، تر دې چې د خپل خور د میړه عبدالله بن عمر په منځګړی توپ چې له یزید بن معاویه سره نږدې کس و له زندانه آزاد شو. مختار ابن ابو عبیده ثقفي د یزید له مړینې وروسته د حضرت امام حسین علیه السلام د وینې د بدل اخیستلو لپاره په کوفه کې پاڅون وکړ، او ګڼ شمیر خلک له مختار سره یو ځای شول، او د حضرت امام حسین علیه السلام ټول قاتلان او د هغه حضرت او د هغه د اهل بیت علیهم السلام اصلي مخالفان یې ونیول او د خپلو عمل نو پس زایه ورسول. مختار ثقفي د عراق په کوفه او شاو خو سیمو کې له اتلس میاشتې حکومت وروسته د 18 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په 14 نیټه د مصعب بن زبیر په قومندانۍ د عبدالله بن زبیر د لخکریانو په وړاندې ماتې وخوړله او په دغه جنگ کې شهید شو. یو سل شپګنی به کال په خوا د 1248 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په 14 نیټه د ایران یو مشهور حکیم او پو شمس الدین بهبهانی په 14 هجری قمری پیړۍ کې وفات شو. بهبهانی په ځوانۍ کې د محقق بهبهانی په شان د ستر عالم له محضره ګټه پورته کړه. هغه یو عارف او عالم فقیه او خپل زیات عمر یې په څېړنې او تالیف کې تیر کړ. شمس الدین بهبهانی په معالم الاصول مفصله شرح لیکله او د دین د اصول او حکمت په زمینه کې هم یو شمېر رسالې لیکلې دي. څلور سوه پنځه دیرش کاله پخوا د 1500 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه انګریز فیلسوف توماس هابز وزیږېد. هغه د انګلستان د اکسفورد پوهنتون فارغ التحصیل و او په ادبیاتو کې پریمانې مطالعې درلودلې. هابز به انسان یو داسې ځان خوښوونکی او قدرت غوښتونکی موجود باله چې په نورو باندې د سلطې د ترلاسه کولو غوښتونکی دی. په همدې وجه هغه باوري و چې باید په ټولنه کې یو داسې مقتدر حکومت جوړ شي چې د کمزورو امنیت او سوکالي پوره کړي. د دغه انګریز فیلسوف له نظره له باچا څخه د خلکو اطاعت یو الهي حکم دی. د هابز مشهور کتاب لیو یا تان دی او د هغه له نورو کتابونو څخه کولای شو چې د سیاست علم د حکومت په اړه فلسفه او عمومي حقوق ته اشاره وکړو. توماس هابز په 1499 میلادي کال کې مړ شو. او لننه وش پته کال پخوا د 1915 میلادي کال د اپریل په 15 منېټه د نیواکی فلسطین په لویدیس کې د غزې پر خار سخت او بیرحمانه ډزې پایته ورسېدلې. د صهیونیست رژیم پوځیانو د اپریل 4 منېټه په د غزيات نفوس لرونکو خار کې پر شزو ماشومان او بوډاګانو د هاوان سخت ډزې وکړې او په دوو ورځو کې له هغو شپږ 15 تنه ووژل او دیش نور ټپیان کړل. د صهیونیستانو د دغه جنایت په وړاندې لویدیز او له بشري حقوقو څخه د دفاع نړیوالو ټولنو د ورته نورو مواردو په شان غبرګون ونه خوړ.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شمر
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو خوږو مینوالو او قدرمنو روژاتیانو روژا د خدای ملماسیا ترنوانند پروګرام سره د تاسو قربا جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شویو. ان شاء الله چې دغه میاش په خیر سره پیل کړی وي او مونږ به هم په دغه مبارکې میاشتې کې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي ان شاء الله العزیز. یو لنډه دمکو بیا خپل پروگرام باقی دا پیلو.
خوږو مینوالو د سحر په وخت خداوند متعال په خپلو بندگانو رزق او روزی تقسیموي او په ټولو خپل رحمت وروي. دعاګانې قبلوي او استغفار کوونکی بخی. د شپې ورځې په وختونو کې سحر مهال د خدای تعالی او د عالم هستې په حیرانتیاو کې د تفکر لپاره خې شیبې دي. داسې ډیر عالمان او متفکران شته چې د سحر مهال د تفکر په برکت کې په ژوند کې ستر حقیقتونه ترلاسه کړي دي. په همدې دلیل د اسلام په اخلاقي سپارښتنو کې په نیمه شپه کې په تفکر او ویښتیا ډیر ټینګار شوی دی. د روژې د مبارکې میاشتې یوه په زړه پورې تجربه سحر مهال ویښېدل دي. د روژتي مسلمانانو لپاره مستحب ده چې د سحر یعنې د پېشمنۍ پر مهال پاسي. د پېشمنۍ په وخت څه ناڅه خواړه وخوري، که څه هم د خرما تر اندازې وي یا د اوبو یو څو ګوټه. دومره معنوي اثرات لري لکه چې د فجر له رارسېدو مخکې د ویښتیا په اندازه وي. سحر وختي خدای تعالی په خپلو بندګانو روزي ویشي او په ټولو باندې خپل رحمتونه وروي، دعاګانې قبلوي او استغفار کوونکي بخي. د وختونو کې د پېشمنۍ او سحر وخت د خداوند متعال او د هستې د عالم په حیرانتیاو کې د تفکر لپاره ډیر ښه وخت دی. داسې ډیر عالمان او متفکران شته چې په دغه وخت د تفکر په برکت سره ژوند بدل شوی او ډیر ستر حقایق یې ترلاسه کړي دي. په همدې وجه د اسلام په اخلاقي سپارښتنو کې د نیمې شپې په تفکر او ویښېدو باندې ډیر ټینګار شوی دی.
عزیزانو، د شپې مهال د لمانځه د قایمولو، د قرآن کریم تلاوت کولو، د خدای د ذکر کولو او د مغفرت لپاره د شپې ژوندي کول یو داسې عبادي عمل دی چې ډیره سپارښتنه شوې ده. د شپې مهال د لمانځه د رغنده رول په باب ډیر زیات بحثونه او ټکي شته چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یو حدیث لا کوله چې د شپې لمانځه لارې معراج ته لاړ بسنه کو. اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی، ہر کل یو بندہ د شپې په تیاره کې پزړه کې ل خپل محبوب او معبود سره د خپل زړه خبره او راز او نیاز کوي، نو خداوند متعال داغه پزړه کې د ایمان رڼا اچي. هغه وخت فرښتو ته وای، اے زما فرښتو، زما په بندا فکر وکړې چې د شپې په تیاره کې چې اهل باطل په لهو لب بوختي او غافلان ستړي دي، د لما سره په تنهایی کې د زړه غوټه خلاصوي، ګواه اوسئ چې د ما وبخښه. دوستانو، د روژې مبارکه میاشت د انسان د ژوند د تر ټولو غوره برخه ده او د شپې مهال لمونځ، د شپې ژوندي کول او تهجد د یوه روژتي انسان لپاره د پرمختګ او کامیابۍ تر ټولو غوره زمینه حسابیږي. لکه څنګه چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، د شپې مهال لمونځ یوه وسیله ده د خدای د خوشحالولو او د ملایکو د دوستۍ لپاره. د شپې مهال لمونځ د پیغمبرانو سنت او روضه او د ایمان ریخه او د معرفت نور دی. کله چې قیامت شي، نو د شپې مهال لمونځ پر انسان سیوری غوړوي، د هغه په بدن قالی او په سر یې تاج دی. نور به د جهنم د اور او د هغه انسان تر منځ یو دیوال وي.
خوږو دوستانو، اوس هم د روژې ځینو احکامو ته یوه ځغلنده کتنه کوو. حتما پوهیږئ چې د روژې په حالت کې د ستنې یا پیچکاری او ډریپ او یا د ګلوکوزو د لګولو حکم د روژې په مبارکې میاشت کې یوه دوامداره او دود پوښتنه ده. د اسلامي احکامو او د روژې د احکامو په اساس واجب احتیاط دا دی چې روژتي د هغه ستنو لپشکاری کولو چې د طاقت او یا د خوړو په موخې سره او یا هغه پچکاری چې په رګونو کې لګول کیږي او هم د روژې په وخت د ډرپ یا ګلوکوزو له لګولو څخه ډډه وکړي. خو په مټ باندې یا په عضلاتو کې پچکاری لګول د بې حسه کولو لپاره او هم په ټپونو باندې د درملو او ملهمو کې خودل هیڅ فرق نه کوي. البته احتیاط واجب دی چې روژتی د هغې پچکاری له لګولو چې د خوړو په ځای کار کوي ډډه وکړي. همداراز د هپاتایټس بی واکسینو پچکاری کول چې په عضلې یا مټ کې او یا تر پوستکي لاندې پچکاری کیږي د روژتی لپاره څه فرق نه کوي. عموما لیدل کیږي چې د طبي علومو په پوهنتونونو کې د پچکاریو د لګولو لپاره د محصلینو د روزنې په موخې سره له تقدیر شوو یا خالصو اوبو استفاده کیږي. اوس مناسبه ده پوه شئ چې که دغه اوبه په مټ یا عضلې کې پچکاری شي نو روژه ورسره نه باطلیږي، خو که په رګ کې پچکاری شي نو د روژې د باطلېدو لامل کیږي. همداشان اندوسکوپی چې یوه آله ده او د انسان بدن ته داخلیږي او عکسونه اخلي، نو له دې پرته چې معدې ته کوم شی داخل شي د احتیاط پر اساس د روژې لپاره هیڅ فرق نه کوي. د وینې پچکاری کول هم د احتیاط واجب پر اساس روژه باطلوي. پر دې سربیره د معالجې لپاره د باطې استعمالول او په بدن کې داخلول د روژې د باطلېدا لامل نه ګرځي.
عزیزانو، مناسبه ده چې پوه شئ عمله یا تنقیه هم د روژې په مبتلاتو کې شامل دي، یعنی په دې وسیله هم بدن ته مایعات داخلیږي. که دغه کار حتی د مجبورۍ له پلوه او د درملنې لپاره هم وي نو روژه باطلوي. په عین حال کې هغه مخصوص درمل چې د میرمنو د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره دي هم روژه باطلوي، لکه چې روغنی، واتې یا شیاب په بدن کې د نه پرېښودل کیږي. روژې ته هیڅ تاوان نه رسي او د روژې د باطلېدا لامل نه کیږي. دوستانو، د مطلب په وروستیو شیبو کې یو نو د خدای د رضا د جلبولو او د واحد خدای او خالق د فرمان د اطاعت لپاره مو د روژې مبارکې میاشتې په ورځو کې پر ځان خواړه او څښاک حرام کړي. خو د روژې ساتل یوازې د خواړو او څښو څخه ډډه کول نه دي، سترګې، زړه، ژبه او لاسونه او غوږونه هم او د بدن درس غړي باید روژه وساتي او له حرامه لیرې وساتل شي. د روژې مبارکه میاشت یو مشک او تمرین دی د ستر جهاد لپاره تیاری، او دغه ستر جهاد هم هغه له نفس اماره سره مبارزه ده. هغه نفس چې کله شیطان ورته نږدې کیږي نو نه یوازې مقابله نه کوي بلکې ځان د ګناه لپاره تیاری، یعنی له شیطانه پیروي کوي. د دې لپاره چې انسان نفس مطمئنه ترلاسه کړي باید خپل نفس ته مشک او تمرین ورکړي. هغه نفس چې راضي وي د خدای په رضا او خدای هم ورڅخه راضي وي. هغه نفس چې د حق د دیدار لیواله وي او له هغه پرته په بل هیڅ شي باندې فکر نه کوي او له هغه سره د لیدو له خوند پرته بل هیڅ خوند نه څکي او متعال خدای هغه د فجر سورې په ورستیو آیتونو کې، یعنی لو ویشتم تر دیرشم آیتونو کې داسې خطاب کوي: ای نفس مطمئنه، د خپل پروردگار په لور وګرځه په داسې حال کې چې لاغ راضی او هغه لاتزی دی، نو پس زما د بندگانو په ټول کې شامل شه او زما جنت تا داخل شد.
ګران اوریدونکو، د روژې د یوې میاشتې په دغه مشک کې خداوند متعال هم زمونږ په لور د خپلې مرستې لاس راوګد کړی او په ډیرو وړو وړو پلمو تر ټولو ستر نعمتونه او بخششونه د خپلو بندگانو په برخه کوي. د روژې مبارک میاشت د هغو کړیو او زنځیرونو د پرانستلو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی چې زمونږ په ژوند کې، زمونږ په لاس او پښو کې، زمونږ په لاس د شبو وړو او سترو ګناهونو له امله اچول شوي دي. یوه هغه دعا چې د روژې د مبارک میاشتې په هرې ورځې یا شپې کې یې د لوستلو سپارښتنه شوې، داسې یوه لنډه دعا ده چې په دوام سره لوستل د څلوېښتو کلونو د ګناهونو د بخل کېدو سبب کیږي. راځئ چې دغه دعا په ګډه زمزمه کړو. اے خدایا، اے پروردگارا، د روژې مبارک میاشت چې قرآن کریم دې پکې نازل کړی او پر خپلو بندگانو دې پکې روژه واجب کړې ده، په دغه کال او په هر کال کې دې ستا د احترام د کور یعنی حج تر سره کول را په برخه کړي او زما ستری او لوی گناهانې وبخي. بشکا او په تحقیق سره چې لتا پرته بل څوک نشي بخله. اے ستری شتمنه او مینې او عشق،
روژا د خدای ملماسیا د پروګرام وخت همدلتا پای ترسي. ان شاء الله چې په دغه میاشت کې مو لدغه میاشت پورا پورا استفاده کړی وي او د شپې په لمانځه کې به مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. ایزانو لدې سره سره چې د دغه میاشتې مانوي برکتونه هم شته، د دې میاشتې مادي برکتونه هم زیات دي، ځکه چې په دغه میاشت کې انسانان او مسلمانان د خدای مېلمنوي. نو انشاءالله چې په دغه میاشت کې به مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي، سلامت او تندرست سه تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
د الله په امان. ولا حول ولا قوه الا بالله، قوه الا بالله، قوه الا بالله. العلي العظيم، العلي العظيم، العلي.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ګرانو قدرمنو دوستانو، السلام علیکم. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د لړۍ له تازه برخې سره مو په خدمت کې یو او د دغې سیمې د تېرې اونۍ د مهمو پیښو او بدلونونو جاج اخلو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ. یادونه ضروري ګڼو چې دغه پروګرام زه فاطمې سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
تاسو ته وړاندې کوو.
نیواکی ټاټوبی کې د کڑکیچ دوام، د فلسطینیانو لخوا د ځمکې د ورځې د دستورو ترسره کېدل، د اماراتو د نوي ولی عهد معرفي کېدل، او د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د شاملېدو لپاره د عربستان لومبنی ګام د لویدیځې آسیا د تیرې اونۍ مهمې پیښې وې. دوستانو، د پروګرام په دوام کې درته د دې موضوعاتو په اړه شننې او څېړنې وړاندې کوو، نو راسره ووسئ.
ګرانو اوریدونکو، په نیواکي ټاټوبی کې مظاهرې تېره اونۍ اوج ته ورسېدل. ځینو رسنیو تېره اونۍ د بنیامین نتانیاهو د کابینې خلاف د 10 لک کسیزو مظاهرو خبر ورکړ. په تلبیب کې د لکونو کسانو مظاهره په نیویارک د اسرائیلو د سرکنسول آصف زامیر پشان د زینو ډیپلوماټانو استعفا او د تل ابیب د بن ګوریون هوایی ډګر د ټولو الوتنو لغوه کېدل د کړکېچ د ژوروالي نښې دي. حتی د نتانیاهو وکیل هم ویل که چیرې نتانیاهو په قضایي اصلاح باندې ټینګار وکړي نو د فساد 4000 په نامه دوسیه باندې د غور د بهیر په دوام کې به د هغه د وکالت له منلو ډډه وکړي. عرب رسنیو د نیواکي ټاټوبې بدلونونو ته د ابری پسرلي په توګه یاد کړل. ها آرتس سیهونستی ورسپانې په نیواکي ټاټوبې کې د روانو مظاهرو په وړاندې د ابری په تیره بیا مصري رسنیو په کړنلارې باندې په نیوکې سره وویل چې د سیهونستی رژیم د روان کړکېچ په خبري کوریج کې د ابری پسرلي د عنوان کارول یو ډول شاک دی. د سیهونستی رژیم وزیر اعظم د تیرې سه شنبه په شپه د ایتلاف له مشرانو سره له ډیرو سلام مشورو او د باونو وروسته د دغه رژیم د قضایي سیستم په اکله د خپل جنجالي طرحې د بندولو خبر ورکړ او وی ویل فیصله مې وکړه چې په قضایي سیستم کې د بدلونونو طرحه بند کړم او خبرو اترو ته فرصت ورکړم. نتانیاهو چې په نیواکي ټاټوبي د ننه له پراخ کړکېچ سره مخامخ شو یو ځل بیا یې جنګ ته مخه کړه او د تیرې پنجشنبې او جمعې په دوو پرله پسې ورځو یې په دمشق باندې حملې وکړې چې له امله یې څو تنه شهیدان او زخمي شول. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د سیهونستی رژیم د بریدونو په ځواب کې ټینګار وکړ چې په سوریه باندې د نیواکګرو بیا بیا بریدونه د کړکېچ د اوږدولو په موخه د تل ابیب او ترهګرو ډلو ترمنځ د نږدې غژملتیا ښودنه کوي.
قدر منو اوریدونکو د 1943 کال د نیواکي سیمو فلسطینیانو تیره اونۍ د ټولو فلسطینی ډلو او ګوندونو پښتون سره د ځمکې د ورځې مراسم تر سره کړل. لسګونه زره فلسطینیانو د نیواګر رژیم د کورنیو چارو د توندلاري وزیر ایتمار بن ګویر د پریکړې په چیلنج کولو سره چې په نیواکي فلسطین کې د فلسطین د بیرغ په پورته کولو او لګولو بندیز لګولی دی د خپل وطن د بیرغونو په پورته کولو سره د ځمکې د ورځې دستورې ترسره کړې او دغه ورځ یې ونمانځله. په دغو دستورو کې ګډونوالو د فلسطین د بیرغ په پورته کولو سره د فلسطینی ټاټوبې په یووالي او وحدت باندې ټینګار وکړ. له فلسطینی ټاټوبې د دفاع د کمیټې مشر اسماعیل الخطیب په دغو دستورو کې وویل نن سبا فلسطینیان په دې سیمه کې د نیواګرو رژیم له پریکړو سره د مخالفت په لړ کې د نظر اتفاق او یووالی لري. نیواګرو ته زمون خبره دا ده چې تسلیم به نشو او داسې نه ده چې ستاسو د هرې فیصلې په وړاندې غلي کینو. په دې سیمه کې د فلسطینیانو غبرګون به د اسرائیلو د پارلمان او توکمپاله حکومت د مصوبو او فیصلو خلاف ډیر غبرګونونه ولري. په لاتینی امریکې کې اوسیدونکو فلسطینیانو د فلسطین د آرمان ملاتړو هم د ځمکې د ورځې د 1943 کلیزې په مناسبت د لاتینی امریکې په ځینو هیوادونو کې شاندار مراسم ترسره کړل. په لاتینی امریکا کې ولسي غورځنګونو او ارګانونو د یو لړ خبرپاڼو په خپرولو سره د فلسطین د ولس له حقه حقوقو او د فلسطین له آرمانه د خپل ملاتړ په اعلانولو سره د فلسطین د ولس خلاف د صهیونیستي دښمن تیری او جنایتونه وغندل او د اسرائیلو د بایکاټ د سختولو او د فلسطینیانو خلاف یې د تیریو او جنایتونو د رسوا کولو غوښتنه وکړه. مظاهرچانو د فلسطینی بیرغونو په پورته کولو او د فلسطینی ولس خلاف د صهیونیستي دښمن د پرله پسې تیریو او جنایتونو په غندلو سره خپل ټاټوبی ته د فلسطینی کډوالو د ستنېدو له حق څخه ملاتړ اعلان کړ. یوم الارض یعنی د ځمکې ورځ هغه ورځ ده چې فلسطینیانې هر کال د مارچ د میاشتې په 13 نیټه لمانځي. د دغه ورځې د لمانځلو وجه د 1948 کال د مارچ د میاشتې د 13 نیټې پیښې دي چې د صهیونیستي رژیم چارواکو د فلسطینیانو د استوګنو له سیمو څخه زرګونه مربع میټر ځمکې مصادره کړې چې دا کار د عمومي کار بندیز او له الجلیل نه واخلي تر نقبه پورې د لاریون لامل شوې او پکې ځینې نښتې هم رامنځته شوې چې پکې شپږ تنه شهیدان شول او سلګونه نور زخمی شول او څه باندې 300 تنه ونیول شول.
بلاخره تقریبا په یو کلن زاند سره د متحده عربی اماراتو مشر محمد بن زاید خپل ولیعت وټاکه. محمد بن زاید تیرونی د یو حکم په صادرولو سره خپل مشر زوی شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان چې د ابوظبی واکمن همدی د خپل ولیعت په توګه وټاکه. خالد بن محمد چې د 1928 کال د جنوري په 8 نیټه زیږیدل دی د اماراتو د رئیس مشر زوی دی. د مور نوم سلامه بنت حمدان بن محمد بن خلفه بن زاید آل نهیان دی. هغه د خپل پلار په شمول د نورو ډیرو اماراتي چارواکو په شان د انګلستان د سندهرست په چایی سلطنتي اکاډمۍ کې زده کړې کړې دي او بیا د حکومتي امنیت په نظام کې په کار لګیا شو او له 2014 میلادي کال څخه یې د دغه سیستم مشري ترلاسه کړه چې د وزارت حکم لري. د اماراتو په مشرۍ د محمد بن زاید لږ مارل کېدو راهیسې د ولیعهد په توګه د خالد بن محمد د ټاکل کېدو د امکان په هکله ډېرې ګنګوسې کېدلې. په تېره بیا دا چې په لوړو حکومتي پوسټونو د محمد بن زاید د دورونو له شتون سره سره د خالد بن محمد رول او فعالیت ډېر د پام وړ دی. هغه د 2022 کال له مې میاشتې نه په ګڼو رسمي ملاقاتونو کې شتون درلود چې یو پکې د اماراتو او جاپان ترمنځ د ستراتیژیکې موافقې د لاسلیک کېدو کتنه وه او هم د جاپان د پخوانی وزیر اعظم په جنازه کې د اماراتي پلاوي په مشرۍ د قطر د امیر په شمول د ملګرتیا شورا د هیوادونو د نورو مشرانو ترڅنګ ولیدل شو. د اماراتو نوی ولیعت همداشان په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شویو ته د مرستې رسونې لپاره د دغه هیواد د عملیاتو ځانګړی مسؤول و. محمد بن زاید په داسې حال کې خپل زوی د ولی عهد په توګه وټاکه چې د تحنون بن زاید او عبدالله بن زاید په نومونو یې دوو ورونو هم د ولی عهدې کرسۍ ته سترګې نیولې وې او د دغه پوسټ لپاره یې ډېر چانس هم درلود. تحنون بن زاید د اماراتو د ملي امنیت د صلاحکار په توګه فعالیت کوي او په نړیواله سویه ډیره تجربه لري. عبدالله بن زاید هم د اماراتو خارجه وزیر دی او په نړیواله سطح یو پیژندل شوی شخصیت دی.
ګرانو دوستانو، تیره اونۍ د لویدیځې آسیا یوه بله مهمه پیښه د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د سعودي عربستان د شاملېدو په تصویبولو کې د دغه هیواد د وزیرانو شورا اقدام و. د عربستان د وزیرانو کابینې تیره چهارشنبه د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د شاملېدو لایحه تصویب کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس وویل چې دغه هیواد د بحث او خبرو اترو د شریک په توګه د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د شاملېدو په هکله یوه لایحه تصویب کړې ده. د شنګهای د ملګرتیا سازمان د چین، هندوستان او روسیې په شمول زیاتره د اوراسیا سیمې له هیوادونو جوړه یوه سیاسي او امنیتي اتحادیه ده. دا سازمان په 2002 کال کې د روسیې او چین او په مرکزی آسیا کې لپخوانی شوروی نه د جلا شوو هیوادونو لخوا جوړ شو. بیا یې د لویدیځو هیوادونو له اغیز سره په مقابله کې په سیمه کې د لا اغیزناک رول لوبولو په موخه د هندوستان او پاکستان په غړیتوب سره پراختیا وموندله او د ایران اسلامي جمهوریت هم تیر کال د دغه سازمان غړی شو. د شنګای په ملګرتیا سازمان کې د بحث او خبرو اترو د شریک حالت په مز محال کې د دغه ارګان د دایمي غړیتوب لپاره د عربستان لومبنی ګام دی. دغه لایحه د چین په شمال ختیځ کې له مخکې نه د یو پلان شوي مشارکتي شرکت د جوړولو او د یوې خصوصي پیټرو کیمیکل ډلې د ونډو د اخیستو د فاینل کولو له لارې په چین کې د 2 میلیارد ډالري پانګونې په لړ کې د سعودي عربستان د آرامکو تیلي شرکت د سه‌شنبې ورځې له بیانیې وروسته تصویب شوه. مهمه موضوع دا ده چې عربستان دا فیصله په داسې حالاتو کې کړې ده چې امریکا بیجنګ ته د ریاض له نږدې کېدو اندېښمنه ده. واشنگټن له دې مخکې هم د تهران او ریاض ترمنځ د بیجنګ له منځګړیتوبه اندېښمن وو او هڅه یې وکړه چې دغه اندېښنه پټه کړي. په دې وجه ریاض د امریکې د امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره د مضبوطې او اوږدمهاله اړیکې د ټینګولو په لټه کې دی.
ډیرو قدمونو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تېره اونۍ کې د دغې برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ښاد او آباد اوسئ. Thank you.